پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا طرف سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. اسرار العالم مومن به وړاندې کړي.
روم بيد مهم خبر نو سر ټکی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوی.
د شمالي وزیرستان په مرلي کې نن د امن پاتون اعلان شوی. امریکا وايي له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق نه چې وايي کې دی چې ایران او یا یې په منځني ختیځ کې لاس پوسې پر اسرائیل برید وکړي. خبرونو تفصیل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوی. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مرستیال مشر یاسر خان مشال ایډو ته ویلي چې نن د اګست په 13 نیټه خوښه سهار 9:30 بجې دوی ته امر شوی چې د امیګریشن چارې دی فعال کړي او تورخم دروازه خلاصه شوی. نوموړي ویلي چې دوی خپل دفترونه خلاص کړي او په تورخم به زر د مسافرو تګ راتګ پیل شي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ایډو ته ویلي چې تیر شپه خوښه 1 بجې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا پریکړه شوې چې تورخم دروازه به خلاصوي او پر روان وخت کې به د هر ډول تعمیراتو نه یو بل ته لوړاندې اطلاع ورکوي. تورخم دروازه رسول هغو پر نوتړل شو چې پاکستان چارواکو په خبره د اګست په 12 نیټه ماخام مهال د تورخم غوړکی سیمه کې افغان طالبانو یو مرچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دې له دې کاره من کړل. او د سره بیا د دواړو خواو ترمنځ خطا وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان چارواکو په خبره د اپسی ځواک درې سرتیری جوبل شوی دی. بلخو د افغان طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت وای پرون د پاکستانی فوجانو په ډزو کې چې د ملکیانو کورنۍ هدف وګرځول یوه ښځه او دوه ماشومان وژلی دي.
د شمالي وزیرستان په مرلي کې نن د امن پاتون اعلان شوی. دا اعلان پرون په مرلي کې اوتمانځي جرګې او ځایي مشرانو په یو غونډه کې وکړ چې دغه سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یې ملاتړ وکړ. دوی وایي نن به د احتجاج په توګه د مرلي او میرانشاه بازارونه تړي. د اوتمانځي جرګې مشرانو دا اعلان هم وکړ چې سبا د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. پرونی غونډې ته په خپل وینا کې د مرلي تحصیل چیرمین احمد سعید وویل چې ریاست دې دوی ته امن ورکړي او له خپلو وسایلو دې نه بے برخې کوي. د شمالي وزیرستان په مرلي کې له تیرو څو ورځو راهیسې رسل هغو احتجاجي غونډې روانې دي چې د مرلي په موسیقي او هسو خېلو کې د اګست پر 11 هم د وسلولو پاکستاني پوځ ترمنځ پر خطه کې د یو پوځي میجر په ګډون 4 عسکر ټپي شول. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلولو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرسیال کمشنر ذاکر بلوچ د وسلوالو په حمله کې وژل شوی او د ضلع چیرمین عبدالملک بلوچ په ګډون 2 کسان زخمی شوي دي. د خلافت کمشنر نعیم بازی مشال ایډو ته وویل چې په برید کې ذاکر بلوچ، عبدالملک بلوچ او د یو سکیورټی ګارډ سخت جوبل شول چې وروسته ذاکر بلوچ هسپتال ته پر لار سا ورکړه. نعیم بازی وایي پرون مرسیال کمشنر، ضلع چیرمین او د دوی سکیورټی ګارډ درې واړه ګډ په موټر کې کوټې ته روان وو چې د مستون خار په عمراني سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د اکثره وسلوالو بدون ذمواري بلوچ وسلوالو ډلې پر غاړه اخلي. د پیښه پر داسې وخت رامنځته شوې چې سبا د پاکستان د خپلواکۍ ورځې منځلو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د بلوچستان په مختلفو برخو کې د پولیسو په ګډون او سرحدي عسکر ځای پر ځای کړل شوي دي. چرواکي او پی ټی ایم وایي چې په بر جنوبي وزیرستان کې د اپسی ځواک دوه سرتیري وژل شوی او یو ماشوم جوبل شوی دی. په بر جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چرواکي د نوم خبرولو په شرط پرون مشال ایډو ته وویل چې د اګست په 11 د تیار د تحصیل په کوټکڼ سیمه کې نڅرګند وسلوالو د اپسی ځواک په سرتیرو ډزې وکړې چې پکې دوه سرتیري وژل شول. بلخو د پښتون ژغورني غورځنګ د سره روغې سیمې مشر شهزاده مسید مشال ایډو ته دغه پیښې تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر هماغه ورځ شپې ناوخته د مکین په مربی سیمه کې د ایپسی ځواک سرتیرو وسلولو ترمنځ د نښتې پر مهال یو ماشوم په کور دننه په ډزو جوبل شوی. شهزاده مسید زیاتوي چې له یو کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې ناامني زیاته شوې او د په خبره د وسلولو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې اکثره عام ولس ته مرګ جوبل وړي. بلخ د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د امن لپاره د وسلولو پر ضد هدفي عملیات کوي. او امریکا وایي له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق ده چې وایي کېدی شي ایران او یا یې په منځني ختیځ کې لاسپوڅې پر اسرائیل برید وکړي. امریکا د اګست په 12 ویلي چې کېدی شي دغه برید په همدې اونۍ کې ترسره شي. البته امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې له دې حملې کولو ډډه وکړي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته ویل چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د مهمو غربي اتحادي هیوادونو له مشرانو سره پر حالاتو خبرې کړې او ویلي دي چې واشنگټن د راپورونه جدي اخلي چې کېدی شي ایران د اسماعیل هانیا د بدل اخیستلو لپاره ډېر زر په اسرائیلو برید وکړي. هانیا چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ګرځول شوې ترګې ډلې حماس سیاسي مشر وو د جولای په 1 په تهران کې وژل شو. ایران د نوموړي د وژنې تور په اسرائیل لګوي او د ده د بدل اخیستو هوډ یې څرګند کړي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مول اسرائیل محمد اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون مخام پر تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې مغلار تل شو، خو اوس رپورټونه دي چې دروازه بیرته پرانستل شوې ده. ل خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د وتمنده جرګې په ملاتړ د میرعلي خلکو نن د امن پاڅون په نوم احتجاجی مظاهره اعلان کړی ده. د سیمې یو مشر د پاکستان پر ریاست غږ کوي چې له دوی سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان پوز ویلی د هغه هیواد استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې د پوځي قانون د سرغړونې په تور نیولی دی. د چارو شدونکو دا یو غټ پرمختګ بولي، خو وایي وبه کتل شي چې پوز په دغه قضیه کې مخکې څه کوي.
موږ ویلی شو چې دا یو غټ ګام دی. اوس به کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه ده اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کېږي.
او په سواد کې د تایکانډو لوبغاړي له دوی سره د حکومتي مرستو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دا غوی یو روزون کې وایي د سواد لوبغاړي د اولمپکس لوبو د ګټلو وړتیا لري.
د اولمپکس سوچ کې مډل بول اولمپکس دا واړو ور کوي. دا هغه اېد چې دا اولمپکس لراتون کې د خوچ په دی باندې کار خو کی کنه.
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. اولنۍ موضوع ترازو چارواکو ویلي پرون ماخام ناوخته په تورخم کې د پاکستان ملیشي ځواک او افغان طالبان ترمنځ ډزې شوې. دواړو خواو ته د کسانو د جوړېدو په اړه هم یو څه خبرونه خپاره شو. د دغه ډزو په نتیجه کې بیا دغه د تورخم دروازه چې واغتل شو، خو نن داسې رپورټونه دي چې دغه دروازه بیرته پرانستل شوې ده. لسمینا زمون خبریال فرهاد شینواره دا وخت را سره په خبرونه کې دی. شینواره سپ تاسو ستړي مشو وایو که تازه معلومات راکړي چې واقعي د لارګنې بیرته خلاص شوې، ټرافیک روان دی او چې کوم ګاډي سارو غوي د دغه د کلیر کېدو په دغه پوله د اوختو را اوختو چارګنې پیل شوې دي.
دا سرچ په تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه سره مونږ خبرې وشوې. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خوښه سهار 10:30 باندې په تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه لنن سهار نه مطلب دا چې خلاص ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسٹم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی الته ګمارلې او الته چې کوم کمپیوټر سیستمز دي او الته کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینر لګول شوی دا به ټولې فعال کوي. او بیا چې کوم مسافر زیرازي او دوی لپاره په امیګریشن دفترو کې کومي کمپیوټر لګیدلې دي، نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي او ګاډي هم چې د سیستم او کمپیوټر فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس په بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیخې په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شوي و دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شوه دغلته راګنې بیګا پیخه شوې وه ډزې شوې وې د دواړو خواوو د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ؟
بالکل، دا پاکستان امنیتی ځواکونه چې کوم دي دوی ادا کا چې تورخم غاړې ته افغان طالبانو تیر ماښام یوه مورچه جوړوله، د پاکستان امنیتی ځواکونو دوی له دې کاره منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرېوتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه تر دې وخته پورې بیا څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده او دغسې د تورخم دروازې د خلاصېدو رسمي امر راغلی. خو دلته کې چې کوم تکنیکي ستونزې دي د هغې له امله تر اوسه پورې امدورفت یا د ګاډو تګ راتګ نه دی شروع شوی. خو په تورخم کې د کسټم چارواکي او امیګریشن چارواکي یې چې دغه تکنیکي ستونزې هوارې شي نو دغه د خلکو تګ راتګ به شروع شي.
سمه ده، ډېره مننه فرحات شینواری او له خیبر نه زمونږ خبریال. تورخم دروازې په اړه دغلته بیګا پیښه شوې وه، ډزې شوې وې او بیا دروازه تړل شوې وه، خو اوس دی وایي چې نن بیرته پرانستل شوې ده او هلته چارواکي کوشش کوي چې هغه کمپیوټر سیسټمونه او نورې چارې فعاله کړي چې د خلکو تګ راتګ او د ګاډو اوختل اوختل بیرته پیل شي. اوس ورځو جنوبي وزیرستان کې پرون یوه امنیتي پیښه شوې ده، وسلوالو د پاکستان پوز پر ځواکونو حمله کړې ده. دې کې څلور پوځي سرتیري وایي چې وژل شوي دي او ویش نور ژوبل دي. اشتیاق مسید را سره په خبرونه کې دی. مسید صاحب، تاسو ته هم ستړي مشي وایو، که د دې برید په اړه د پیښې په اړه معلومات موږ سره شریک کړئ، مهرباني.
خوشحال ده، بالکل دا برید د سعودي وزیرستان اپرزیدې بدر مومی خیل سیما کې د شپې یوه نیمه بجې مخه ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال رادیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کې وسلاولې د پوز یو سل سپیس دیرشت وینګ هیډ کوارټر باندې برید کړی دی او درې ګنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز څلور سرتیري وژل شوي دي او اوه ویشت نور ژوبل شوي دي. دا وخت چارواکي وایي چې پوز موقعه ته رسېدلی دی، د لټون عملیات یې پیل کړي دي او مړی او پرارژل یې د پوز هسپتال ته منتقل کړي دي او د ډزونو بدلون کې د پوز چارواکي دا دعا هم کوي چې یو برید کوونکی وسلاول یې هم وژلی دی. خو یا تر دا وخت پورې د چا د طرفه نه د پوز په وینګ هډ واټر باندې د برید ذمہواري قبیله کړی نه ده او پاکستان پوز هم لیا په رسمي توګه لیا سره دغه برید په والی دغه برید کې د وژل شوی او پرارژل شوی سرتیر په بارا شریا سنتې ویلي.
ښه، د بدر سیمه کې دا وخت وضعیت ته هلته کې سیمه کلا بند ده، کنه خلک پکې خپل روزنه ژوند کوي، لارې دغه دي خلاصې دي؟
دی بدر سیمه سیدین کې سره مو په دغه حوالے سره کوشش وکړلی چې رابطہ ور سره وشي، خو راته د موبایل نتورک کار نه کوي دغه حوالے سره یا د سیمه حالات سپته نه لګي، موبایل نتورک بند کړای شوی دی دغه حوالے سره. د سیمه خلک سره چې څه شوی دی په دغه برخه کې څه معلومات نشته لای.
سمد ډیره مننه اشتاق مسید وو مونږ ته د بر جنوبی وزستان په بدر کې چې بیګا د شپې دی وی چې ونیمه بجه وسلوالو د پاکستان پر پوز پر ځواکونو حمله کړې ده، څلور سرتیري وژلې دي او لږ تر لږه ویش د وای چې جوبل دي. په دغه اړه تاسو معلومات اوریدل. نن بیا د شمالي وزستان په میرلي کې د اوتمانځای جرګې په ملاتړ ځایي خلکو امن پاڅون اعلان کړی دی. دا لږه وروسته ده چې په شمالي وزستان او په ځانګړي ډول میرلي کې قومي مشرانو له تیرو څو ورځو راهیسې امن جرګو ته دوام ورکړو. دوی وایي تر هغه چې د پاکستان ریاست د امنیت ډاډ نوی ورکړي احتجاجي غونډې به روانې وي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. په همدې حال کې د اوتمنځای جرګې مشرانو ویلي چې د دې لپاره چې حکومت د امن پر ځای کولو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، دوی پریکړه کړې چې د اګست 14مه چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده هغه به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د موضوع تفصیل له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان میرعلی کې اوتمنځای جرګې او ځایي خلکو شریکانان امن پاسون اعلان کړی چې د غلطه ټولو سیاسي ګوندونو تحریکونو ځایي مشرانو یې ملاتړ اعلان کړی. دا د هغې وروسته چې 1300 ورځونه میرعلی موسکی هڅوخیلو کې وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. ځایي خلکو اوتمنځای جرګې د تېرې یوې مودې نه د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره غونډې جرګې او پرلتونه وکړل. دوی وایي چې نن امن پاسون کړی نمیرعلی او میرامشاه بازارونه به تړلې وي او د امنیت ټینګښت ډاډ ترلاسه کېدو پورې غونډو ته دوام ورکوي. میرعلی کې جمع شوو خلکو ته وینا کې د میرعلی تحصیل میر یا چیرمین احمد سعید وویل چې حکومت فوز دی امن ورکړي، په خپلو وسایلو یې چې آئین او قانون کې کم حق وي هغې نه دې نه محرومول کېږي. اوتمنځای جرګې مشرانو دا اعلان هم کړی چې د 14 اگست پاکستان ازادۍ ورځ دوی د غلطه د تورو بیرغونو سره راوځي حکومت نه ګیله من دي. میرعلی کې د 1300 ورځو نه احتجاجي غونډې روانې دي. د اگست په 12مه غونډې ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر وویل چې نه د طالب وسلوالو او نه حکومت په ضد ټوپک اخستی شي، نه د دوی سوال مهنت مانی، نو باید خلک ترې لرې اوسي. دا من لپاره به پورم نه ویر کړي. د شمالی وزیرستان ځایي ولس لخوا ولسی امن پاسون په اړه حکومت فوز تازه سا نه دی ویلي، خو د دې وړاندې د ضلعي انتظامي چارواکو میرعلی کې له مشرانو سره مذاکرات کړي ول چې د مشرانو او چارواکو په وینا خلکو ته ډاډ ورکړل شو چې امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز ګامونه اخلي. د غلطه چې ځایي خلکو ته د کورونو خالي کولو ویل شوي ول، حکومت فوز هغه پریکړه بیرته واخیسته. مذاکراتو کې ځایي ولس ته چارواکو ویلي ول چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پوځ د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال فیض حمید بندي کړی دی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې مقدمه پیل کړې ده. پوځ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې حمید د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړه پر اساس گرفتار کړی چې د نوموړي پر ضد د درغلیو په مقدمه کې یې کړی و. په خبر پاڼه کې ویل شوي نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون سرغړونه ګڼل کیږي. د چارو شنونکي د پوځ د پخواني جنرال د نیول کېدو او د پاکستان پر سیاست د هغې د ممکنه اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. له اسلام آباد د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست پوز د عام اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلۍ په مقدمه کې ورکړی و. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کراوالی معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې فیض حمید د ریټایر کېدونه پس داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د ده په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد دپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی و. او د د پکور او دفتری د ایسای او رینجرز د سرتیرو په مرسته چاپا وهلې وه او د پلټنې په نامه ته هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورټ د دفاع وزارت ته حکم کړی و چې د دې تورونو پلټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یوه لویه پیښه ګڼل کېږي، ځکه چې تر دې وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چرواکي په دغه رقم تورونو نه دي نیول شوی. فیض حمید د ایسای د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په هغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ دپاره نمونه اخیستل کېدل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبغر کریم مشال رډیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید به نیول کېږي.
د دې نه یو خبره ثابته شوا چې کومه فوز بیان احمد شریف چودھری لیفټنټ جنرال هغه چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلې شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نسبه کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه دا اکټ دی آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي.
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناءالله د فیض حمید د نیول کېدو نه پس د جی او ټی او سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندنی هم هغه اول چې د دې ګام سره به پوز نیکنامی او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقعې سیاسي اثرات به ډېر زیات دي. د دې حکومت لک ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخوانی مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدې شي، اندا جرنلی یو ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده، دا ډی جی آی ایس آی چې یو کستاسو یادی دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنت دی، د دې خپل کم یو کړچ دی، نو دا داغه کړچ نتیجه هم کېدې شي. دین یو میسج دام جی چې پاکستان په سیاست کې چا مخکې مداخلت کړې ده د اسټابلیشمنت طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او که آئندم سو کې اندابم خنی.
په کوټه کې قانون پوه او تازه نگار همایون کسیم مشال رډیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته ورسره کوله. ډیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو یو پرتشدد احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا نهمه مئی واقعیات دي کنه، په دا کې دا کس ککړ دی، اوس یې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، دا ډیسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، نو هغه بیا ډېر خطرناک کیسې وي. او د فوج بدنامي هم ډېره وه او د لاندې د فوج کې ډېره مسله جوړېدله، د دوی چې دا کوم ډیسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو. نو دوی راولاړ شو داسې الزام یې پرو لګوي دا کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې چې د سپورټ بیس دی، دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مستون کې ناپیژند وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلې او ضلعي چیرمین یې زخمی کړی دی. د چارواکو په خبر دا پیښه پرون ماښام هغه وخت شوې کله چې مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. لغه سره د ضلعي چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان هم په ګاډي کې سپاره ول. د بلوچستان حکومت ویلي د دې ترهګر برید عاملینو ته په سزا ورکوي، خو تر اوسه څوک نیولې نه دي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ څخه 50 کیلومتر لري و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ وژل شوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمی شوي دي. د خبره د پیښو وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړې او ویل دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت ډزې وسوې کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوچ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکر د پیښو وزای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمی شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند د لاسه ورکړی کله چې د زخمی کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپیټال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د خپل پاک شو شروع کیږي شهید شو کنه. اوس د واقعي دا سیندې چې دوه کسان نور زخمیان دي، ایک تو خبر سرو سے نہ کلیئر لیکن دا دی جدا زخمی بکول چ اگر موج کراچی ل خورات لو موج دو کسان پہ گاڑی کی او گاڑ رسرا نو دا کسان ولاڑ دی کوئی تادا دے 15 20 دی پر مین روڈ ولاڑ دی نو موج تے در دنگ اشارہ وکڑا موج گاڑی میں جن سمجھو وہ غلا والا لیکن دی فائرنگ کی طرح کی
پر دی پیش دا صوبائی حکومت لا خوا سخت خوش نشکار سوی او دا شکارا ترگری گنے لیدا په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې د دې پیش په اړه د حکومت لخوا پلټنې پیل شوی دی. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیش کې تورن ترګر نه یوازې نسی بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوی او بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوی دی چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیت ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمواري یعنی په ښه توګه ترسره کړي وې. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترګري ښکاره پیښه ده. حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره هدا پورې به په ترګرو پسې ځي، ځکه چې د ترګري ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسله والی ډلی بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14 نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او د سترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
دا مشال رادیو
په پیښور کې تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرون په خبري غونډه کې د خبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب ادارې هغه رپورت رد کړل چې ویلي دي د پیښور په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې خرڅېدونکي پای غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د ادارې ویلي په دغه تورې یو شمېر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي. خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پورې کړل چې حکومت غواړي د صوبې خلک د تازه شیدو پر ځای په ډبو کې بند کمپنیو هغه وکاروي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورت کې.
پیښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12 د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اعوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نہ دے زکه نتیجې هم بی بنیاد دی او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل په دینه په سمورته د میخه ورکړ وې دی کې خود 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خوانه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پې دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خړلې وی یا به وندا کې راغلی بیا مکس هم ورکړل هغه کې مونږ دا وې چې دی کې دومره 11% وبې دی. اخر کې مول د مل پک ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فټ.
آصف اعوان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لا راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. دې کې مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
پاغوند کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیم مشر سریش کومار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې ولست حقیقت پډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پي نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فوډ کوم یو لیب سٹارټ شوی دی نوې ته ملټی نیشنل کمپنیو په سرپرستی باندې چې کوم دی نو هی په امداد باندې دا یو گیم داسې سٹارټ کړل. فریش ملک چې کوم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 40 to 45% زمونږ خپل دی، 40-50% بهر نمرازي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم د فریش ملک او ټیکی
د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا دا پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18مه جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا کې د 3,00,000 لیټره پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مرستیال مشر یاسر خان مشالې ته ویلي چې نن د اګست په 10مه نیټه پوښا سهار 10:30 بجې دوی ته امر شوی چې د امیګریشن چارې دې فعال کړي او تورخم دروازه خلاصه شوي. تورخم دروازه رسو له هغو پرون وتړل شوه چې د پاکستان چارواکو په خبره د اګست په 12مه نیټه ماښام مهال د تورخم غوړکی سیمه کې افغان طالبانو یو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دې له دې کاره منع کړل او دې سره بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان چارواکو په خبره د افسي ځواک درې سرتیری جوبل شوي دي. بلخو د افغان طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت وایي پرون د پاکستاني فوجانو په ډزو کې چې د ملکیانو کورنه یې هدف وګرځول یوه ښځه او دوه ماشومان وژلي دي.
د شمالي وزیرستان په امرالي کې نن د امن پاڅون اعلان شوی. دا اعلان پرون په امرالي کې اوتمانځای جرګې او ځایي مشرانو په یو غونډه کې وکړ چې دغه سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یې ملاتړ وکړ. دوی وایي نن به د احتجاج په توګه د امرالي او میرانشاه بازارونه تړي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستیال کمیشنر ذاکر بلوچ د وسلوالو په حمله کې وژل شوی او د ضلع چیرمین عبدالملک بلوچ په ګډون دوه کسان زخمی شوی دي. د خلافت کمیشنر نعیم بازی مشال ډوته ویل چې په برت کې ذاکر بلوچ، عبدالملک بلوچ او د یو سکیورټی ګارډ سخت جوبل شول چې وروسته ذاکر بلوچ هسپتال ته پر لار سا ورکړه. نعیم بازی وایي پرون مرسال کمیشنر، ضلع چیرمین او د دوی سکیورټی ګارډ درې واړه ګډ په موټر کې کوټې ته روان وو چې د مستون خار په عمرانی سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ.
نمشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د ایران له لوري پر اسرائیل د ممکنه غچ غستون کې برید پاړه اندېښنې په زیاتې دودی او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 140 هوایي شرکتونو الوتنې لرلې، خو دا مهال هغه شمېر یوازې 13 ته ټیټ شوی دی. ځینې شرکتونو ویلي چې د ایران او عراق له هوایي قلمرو څخه به کار نه اخلي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لنډ وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي. د اسرائیل هوایي ځواک د خپل ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمېر نورو هوایي شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنه ای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هنیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی، او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبې په شپه له خپل امریکایي ساري لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبې په ورځ پر ایران او حزب الله غږ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نشه ګڼل کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. په دې تړاو هم پرون د ممندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیمي یوه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې بینوال وویل چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم پتیره پر هنري مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه هلکان هم وربدل شوي ول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ښه کارکردګي کړې ده. تنظیم هغوی ته جایزې او انعامونه ورکړل. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی هم هغه غونډې ته ورغلی و او موږ ته یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د مومندو زلمو غوښتلي ولس ته په بچو تر ټولو اول سبق وایي. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوي دي نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي، نو بیا ممکنه ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومې د بر مومندو ګنداو په یو نجی الخیر ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د مانځلو په وخت د دغه کلي اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي، ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي، ولا به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دا نه چې کوم په منګ ځوانانو هغه یاد کو چې کوم د 15 15 شمور پوري د ځوانان دي نه، هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شا ولا او څوک چې قوم لا ترقی ورکه یغه ته ځوان ویل شي. زما دې ټول ته خواسته چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز دکې تر دا نه چې زم چې عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټولو نه خري، خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې باندې ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله.
دا غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل اکسپلور او د یاد سکول انتظامی جوړه کړې و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. دغه غونډې ته هغه زده کوونکي هم ورغلي وو کوم چې د محمدو په بیلابیلو سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخیستي وو. دغلته ورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زده کړو د ماسترز زده کوونکی دی. مشال ریډیو ته وویل دا یې د سیمې د ځوانانو بدمرغي ده چې د لارښوونې هم څوک نه وي. د زیاته کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي، نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچي د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
همدغه کې دی شي چې مونږ به په ایجوکیشن چې کوم لیول دی مونږ په دغه معنی خبره کوو کاغه میل دی که فیمیل دی او کوم بک ریویوز دی، سټڈی سرکل دی، په انوایرنمنټل چینجز باندې کومې خبرې دي، نو دغه به مونږ خپل سر تر سو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځ غونډه وه، داسې غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې زلمی خو ژوند ته حسوي پر راتلونکو وختونو کې هم پکار دي. عاطف خان نومې یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل بالکل داسې غونډې د ځوانانو د راتلونکي لپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټور کوي. عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمی تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي.
موږ ځوانانو کنسپټ داسې جوړ شوی دی چې هغوی وایي موږ بارډر کراس کو نه کامیابي ده، نو کامیابي هېڅکله دا یقین نه ده. موږ نه نوجوان چې دی بار ملک ته روان دی، تاسو به یې نه دې ساز ملک نه دغه کیږي. تاسو ته به زه یو اسان مثال درکمه، دا نوجوان چې دی دا د قوم پیروی دی، نو موږ نه چې دا پیروی بار لاړ شي موږ ته څه پاتې شي، بوډاګان پاتې شي، واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي، نو دا ملک هېڅکله ترقي نه شي کولی. خو موږ د خپل نوجوان نسل چې دی دا موږ په دې کې ایثار کو او دوی له موږ ډاډ ورکو د ایجوکیشن طرف ته راوستو، ملک به خپله ترقي وکړي. خو
د عمر علی فاونډیشن او شانی خیل اکسپلور د محمد مشر خان افغان مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي، بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم په روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي. او دغه نال کې ورسره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځینې مالی مرستې کړي.
دلته په مومندو کې دا د ډېر زیات غریب خلک دي، ډېر زیات بیکوارډ خلک دي، نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغونډ کړو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو، دوی ته موږ ډاډ ورکړو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کوم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو.
دغلته ورغلي او هغه زده کوونکو چې په خپلو ټولګیو کې ځینې امتیازات اخیستي ورته د ستاینې دپاره سندونه، شیلډونه او ځینو ته مډل هم ورکړی شوې. دغلته ورغلي او مشرانو هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړې، خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه زلمو په خپله وکړې او ورغلي او حاضرینو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړ چې دوی دې په بچو هنر زده کړې وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د سوات د تایکانډو لوبغاړي وایي لدی باوجود چې حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی بیا هم په نړیوالو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کوي. په سوات کې د ځوانانو پر سپورټي فعالیتونو نظر لرونکي تور پورې کوي چې مسؤلي حکومتي ادارې د ځوانانو د لوبو پیسې په نورو کارونو لګوي، خو دوی د خپلې دې خبرې لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په سوات کې د تایکانډو یو لوبغاړي په خپل مصرف بینکاک ته لاړ او هلته په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. بلخوا د سوات خاروال وایي له لوبغاړو سره د مرستې لپاره نه پیسې او نه هم اختیار لري. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات فیضآباد سیدو شریف امیر خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اګست په 11 نیټه لوبي ګټلې او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استول لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امیر خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سوات او پاکستان خلقو په نوم کوي.
د منې فایټ چې کومو د جاپان سره نو بس دا لا پک ماده کامیابی راکړه.
پسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ چې تیر وختونو کې هم په دغه لوبو کې د سرو میډل ګټلی وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړی شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالي له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا به کې ټاکلی شوی، خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته. تسواد دا بیڈمنٹن لوبو اتحادی مشر او پخوانے دا اولمپک کمیٹی سلیکشن غڑے ظفر علی کاکا وئی چی دی سیمہ کی قابلیت زیاد تے دا لوبو لپار حکومت سرا پکڑون روپے بجٹ موجود دے ولی دا بد انتظامی لوجی تکڑ لوبغاڑو سرا مرستی نکی گی.
عامر خان جی دے آگا گولمیڈ دا واغت دو آو آگو تا تروس پوری زمون دا بدبختی نا چکم دا گورمنٹ کی دار دا تدین خکار دا پارا
د تایکوانډو لوبغاړي عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو مخې راځي، لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل زدی ایونت راځي، د ویزی راځي، قطر تراغه، بیروت تراغه، ویتنام تراغه، خود سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تندو د لاسه چکم دی هغه زموږ ټیکټو د لاسه چکم دی نو هغه ویزی زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شو، هغه زموږ خراب شو، الټه زموږ نور تاوان نه وشو. د دې اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیکس دا واړو ورکي دا هغه اېد چې دا اولمپیکس لراتون کې د خو چې په دې باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وایي چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي، دوی بې وسه دي.
ډي سي سره په کروڑو روپۍ دی لپاره فنډ او هغه ضلع لکیږي روزانه دلته راځي یو دفتر ته سو کتل په ټولو دفترو اکار نه کیږي. داسې امیر دی هغه زموږ یو غټ ټیلنټ دی زموږ د سوات د دې علاقې هغه چا نه دی فیسیلیټیټ کړی د دې علاقې چې نور کم ماشومان دي هغه چا نه دی یا زه فیسیلیټیټ کړم یا زموږ دلته کاروباري حضرت یا نور دي.
د سوات عائشہ ایاز امیر خان چې د تایکوانډو لوبغاړي دي وایي چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټي کمشنر سوات ته عرضي ورکړي ولې څه قسمه مرستې ورسره نه کیږي. په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه جواب ورنکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پېښور پولیسو ویلي سږ کال د اګست تر میاشتې پورې په هغه ښار کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په هغو جرمونو کې د ماشومانو پر ضد جنسي تیری، د هغوی تښتونې، د قتل د هڅو او په زور د هغوی د لادرکۍ پېښې شامل دي. بلخوا فعالان وایي په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود په ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کیږي. تفصیل مجید بابر راکوي.
په پېښور کې سږ کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو 144 پېښې ثبت شوې دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اګست پر 11 مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخې سږ کال تر اوسه په پېښور کې پر ماشومانو د تیری 12 پېښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې 44 شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سږ کال په پېښور کې 19 ماشومان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د قتل د 15 قضیو له جملې څخه 55 شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې 40 پېښې ثبت شوي دي چې 35 شکمن کسان یې نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې 12 پېښې هم لیدل شوي چې 46 شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په ولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس ولس دا ډول پیښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر ولده باندې سیوا کیږي او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز پخوا کړه کېدل رایي رپورټنګ باندې کېده او اوس چې دی نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګ ډېره حساسیت او بیداری شته دی او هغوی کیسز چې دي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دا هم ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخه په تیرو 15 کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه 3500 مقدمې درج کړل شوې دي چې په کې څه د پاسه 400 تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. اوس چې کله د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي په هغې کې، لکه یو په هغې کې مثال په تور لا او پالیسي ډېره ضروري ده. نو زمونږ خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مونږ سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې. خو دا هغه انیشیل سټپس دي د دې چې کوم زیات دغه دی. نو په هغې کې چې کوم شیزونه مسنګ دي مثال په تور، نو هغه دي کوآرډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوآرډینیشن پکار دی. بعض اوقات د ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتان خبر شي خو نور څوک خبر نه شي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلۍ کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغېزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکز ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam hai kana aur daare hawale se hum different hum sunar wani like matlab pure site sensitization ke liye awareness is really fixable ke da police ko report hum ne da sensitization aur awareness ta par us cheez ko de highlight ke liye shuru karna hai aur mung de kam de de us shuru karna mung da pal ke kam chal train system program de mung district aur grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کر ٹھیک ہے اس دے وقت کہ منگا جی گم دینا پہ گراس روٹ لیول بانے پہ بی سی او پہ این سی لیول بانے کہ گم دینا پاکی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو پائے کہ لوکل امام مسجد شامل ہو لوکل وکیل شامل ہو، لوکل ڈاکٹر پکے شامل ہو.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز زیاتوی چې دا محل د دوو زم شو زلو تر سنگ د سوبې په نور لسو زلو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوی چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، خزی او مخور کسان شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ دونکو د خیبر پختونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیرې سمودې راهیسې انټرنیټ بیخي ورو شوی دی. دوی په وینا په زیاتره سیمو کې دوی حتی یو بل ته تصویرونه او ویډیوګانې هم نشي لیږلې. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه پر کاروبارونو اغیز کړی دی. وسیم سجاد د دې موضوع په اړه دا رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راهیسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې ورمخته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي خلک د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وخاص په پېښور کې سخوانۍ کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راهیسې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې، نو څنګه چې له خوند او مزه راپرېښوده په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځونه خراب دی، د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو سیټ ټکا بردره چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیرینګ کوو هم نیټ کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آن لائن بزنس کی دا شیزی کنا چی خلق پکچر غوری او پکچر نن سبا نسنٹ کی گی دا نیٹ تا وجی بس صرف ٹائپنگ کی گی نو آغا ہم دیرا مسئلہ دا پا خپلو پیسو پا لگولو دیر ستومانی پاکستان کی
دا پا داسی حال کی دا چی پا ملک کی دا خلقو دا انٹرنیٹ دا استعمالولو باندی دا نظر ساتلو لپارا دا حکومت لخوا دا فائروال دا استعمالولو خبری هم شویری. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوي معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوي خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال له لګولو وروسته رامخته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں.
پاکستان کے دا انٹرنیٹ د سلو والی اصل وجہ دا فائر وال دا حکم لو وجہ پاکستان کے دا سوشل میڈیا پہ استعمال والوں کی ستونز مخ ترازی بلخوا دا دیل وجہ کاروبارنو او فریلانسرز تا ہم پٹ نقصان نسید لے او دا سلو انٹرنیٹ لو وجہ حقو دا خپل گاگ سارا پا وقت رابطا ہم نشی کولے.
کمیونیکیشن گیپ کی بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
پاکستان کی انٹرنیٹ پا دا سی حال کی سست راپور کی گی چې د پاکستان حکومت د وړاند دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راهیسې بندیز لګولې دی. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارو له خوا غبرګونونه هم ښودل شوي دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې دا ځل په موساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنی د ځایي مسؤلینو او قومي مخور په مزګړتوب په دوستۍ بدله شوه. د دې روغې جوړې لپاره د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو ناسته د موساخیلو د خجیری په سیمه کې بدل شوې وه. د کورنیو پخوا د ځمکو او غرونو د ویش پر سر په خپلو کې بدی کړې وه. نجیب الله الوخیل رپورټ اورو او ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د خوست ولایت د مساخیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنی د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځای اوسیدونکي او قومي مخاور وایي کچیر مسلحین د بادیدار کورنۍ ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجی فیض الله مشاد راډیو ته وویل
الحمدلله د لاس راځي کی چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولیدلې خو نن الحمدلله دا ریوټه غرته راټول شوي یو چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلو شي او د نورو خلکو موضوع به خلو شي انشاءالله به دا ځینې
دواړه پخوانۍ دښمنې کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی او وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د مسافرو اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
ستونزې ډېره وي موږ به په غره کې په سامه کې حتی دی خو نه چې بل چا نه به ډوډو بل چا نه مې وېروه ځکه چهار سړي ځکه کور کړی چې دا همې دی دی نو موږ دا نورو مشکل نه دا ډېرو دي چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوونکي اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداری طبیعي دي خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پیله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه من دي موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نارم کړو نو الله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي او بدی د هېڅوک نه خوښوي خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال
د خوست قومي مخاور وایي قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سولهیز ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وایي
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو د داسې بدبختیو مخه ونیسي د قاتلینو مخه ونیسي تر څو نوي بدۍ رامنځ ته نه شي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي تر څو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا لدک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا لدک لک لکانی کا
برباد کا ٹولس دی برباد
لکانی کا مٹی دی فولاد